سر کې څوک چا سره مخ کېږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کېږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به وروسته چې ملګرتیا کوي او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوي، وروسته وروسته دې نتیجه به سړي ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ته ملګری انتخاب کړي تر څو ترې نه بد ونه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای دا تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر ما خود دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډېر دا شان استعمالول او موږ پې نه پېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والا که دغه خلک سره مګر ځنه سپاسته مه کوه، دا دغه سې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپل څرګه ولیدل. په جامعې کې لکسن اس مونږه مر سره د نیو کولاند راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کارداله کې ولدي سره ګرځي، روسه په دې پوه سم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکا په استعمال یا ټابلیټ کې استعمال یې، دا غنه روسه بیا مالو دې د خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډیر سره په دې جامعې کې چې سو پینې پیګي والے روسه تر سو چې آشنا سي ور سره ډیر مختلار سي، نو دوه کال درې کال وختونه سي دا غنه بیا په باندې پیګي تر سو د شون هر هر خې وسېړي.
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل غټه خبرې کول، پامه خبره چې موږ تاسو وی لاف وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای دې کبر او د غرور علامه دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړي، د دې اعتبار لمن زوړي. هدي په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل د ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامہ خائف شکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامعې کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
کولنیز ژوند تجربه ته په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری کاغه هلکان ځانته هلکان ملګری ولري، یا انجونی ځانته انجونی ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډیر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډیر کم کسان پاتې کېږي د ملګری په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ سوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سورز مخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړه لالته، همغه بعد ورځ و، تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسو. نو ما په بعد دې په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرې خودلم. دغه نو ورځ بیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې، د زړه والونه بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بې خوبي وکړلې، مالی توانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په هتا یو ملګری را پیدا نه سو مریض هغه کوم کنه رسیدګی کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته وایم تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ؟ د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلي الحمدلله، تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی. او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم اماده یم، تاسو شاهد اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټاک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول د هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهیږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای بیا نو غ ملګری پریګدی په دې اکل راته وغږیږي
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافو نه بغیر وسی دا سه ملګری ستاده چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کې نور د پکسا کې نه وي دا جمعیا کې زخت ډیر دی ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی په رښتینولي وسی زتا ته باندې تما ته باندې بنده بنده خپل بده بنده معنا بنده یعنی دا ټول باندې الیو الله تعالی چې له هر سنه کامل او په هر سنه باندې توانا او قادر ده نو بندگان چې دي همیشه باندې محتاج وي نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکی دا سنه چې په یو نن وی سبا نه وي بعد اورس کې باید سره یو ځای خوشحالي کې مې سره یو ځای تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي د ملګرتیا پالل او صداقت او پرختینولۍ دا ډیر خوان کوي ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي حتی په خو ورځ کې نه وي په خوشاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي ولې په بد ورځ کې هات من ځان وزګاری هات من ځان بیکاره کوي خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلې ټول مسافر دي اکثریت چې هغه خملګري دي هغه مسافر دي کورې ودان همیشه د مالا سي نیولې په بد وخت کې خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي پاک زړه غواړي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
السلام علیکم السلام
ځوان انجونی هم په دې فکر دي چې دا سه خورلنې ځان ته غوړه کړی چې سرخوګای ورته جوړ نه کړی د ورداګو اوسیدونکو مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پنجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي کارت نه پرېږدي په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولې دی تر بل هر وخت ته هي خورلنې ته ډیر اړتیا لري چې د خپل زړه راز سره ووایي
یو ښه ملګری د انسان د پاره یو ښه لارښود دی که یو ښځه ده که یو نجلۍ ده ځوان نجلۍ ده هغه اتمان باید چې یو ملګری ولیدي مثلا ځکه چې هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی یا کوم درد چې دی یا کوم غم چې دی هغه د یو چا سره شریک نه کړي هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي او داسې ده چې ملګری سم وي نو هغه به وشکاله دي غوسه مرسته وکړي د دوه نفر په هغه باندې سلا باندې هلکی گیغه یو نفر نشی کولای یو تلیار پیدا کو خو اول شرط ده چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي
تاسو ویل چې انجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده ځکه خپل زړه راز باید سره شریکی په اوسنیو شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارت نه ستللای دغه وخت کې دوی ته خورلانې یا ملګری څومره مهم دي چې کینی سره خبرې وکړه او لکه څنګه چې تاسو ویل دي خپل زړه راز خپل ملګری سره خپل خورلانې سره شریک کړي
ډیر زیات ضرورت لري جون خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پنتونه باندې او درس مسول پات نه نشته دي نو هغه ضرورت لري چې دا ځان د فور یو داسې ملګری وټاکي چې هغه کوي او دغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي یعنی دا ډیر ضروري کولای په ژوند کې چې باید لکه بازي کورانه چې خپل اولادو ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دوره یا د پنتون د دوره کوم داسې مثلا نږدې ملګری چې دغه سره خواخوږي وکړي دغه سره کین مثلا دغه سره ناست ولاړه وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خورلانه یو مرګری د سټا کې چې همیشه سره خبرې وکړي همیشه سره بازار ته لاړ شي همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي کومې خبرې ضرور دي په تیر بیا دینجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مسایل چې دوی ملګری ولري ځان لپاره څه په نظر کې ونیسي آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي کومې خبرې مهمې دي
په ژوند کې د خپل مور د اولاد لپاره یو داسې اوټوپی اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولای چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي ځکه اول نه یې ملګری او نه یې دوست چې د انسان دی خیرخوا چې دی هغه مور ده چې هغه کولای شي د اولاد مثلا هر خواته یعنی هر مشکلی ورته حل کو یعنی خدای نخواسته بعد لري پغه باندې ورته راهنمایی و نه کو خو بیا ته هم چې یعنی انسان ضرورت لري ملګری مودي لکه بعض وخت نشي کولای چې خبره سره مرته وکړه اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته خبره وکړه خو متاسفانه په افغانستان کې حالات داسې نه دي بعض موران ځان نه تون نیولې وی چې زه په زړه مې اولاد خو دې په خله تاریخ دی نو هغه از من یو ملګری ته ضرورت لري نو د ځوان نجونو نه مې هیله او خواهش ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي مثلا د هغو کورنۍ کې خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي مثلا د هغو ورور ښه ورور وي د هغو پلار ښه پلار وي نو هېڅ وخت هغه نه ناکامېږي او خصوصا هم شاید جلکۍ ته چې د جلکۍ مثلا څه کاره ده هغه امتحان کړه مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا دا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده یعنې دا د کومو خبرو په اړه یعنې دا غواړي مس همدردي وکړه د دو موضوع فکر د درس دپاره ده یا خدای نخواسته د کوم بل لارې دپاره ده که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسه ملګري وکړه او مثلا لکه خپل درد او غم ورته ووایي او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سوي بلیارې سه بلیارې وي مثلا د هغه په فکر کې نور نور هغه کارونه وي دو خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه خو دا ورسه بدنامېږي ځکه چې ویي اګه با ما میشینی ما شوي اګه با دیږ میشینی سیا شي
د ځان په هکله راته ووایې آیا د مکتب د دورې ملګري دي د پوهنتون د دورې دي اوس هم سره رفت آمد لرې په اړیکه کې یاستئ که نه
بله هو د ما خو ملګري شته دي واقعا هم یعنې د ما یو دوې درې خو ډېرې نږدې ملګري وي یوه ملګرې مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده خو چې ډېر ورته نږدې وه نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه دي رو خو هغه سلام او پوښتنه نرسه دي رو
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي هغه هم په دې ټینګار کوي چې لنیکو ملګرو سره دې ملګری وشي
ملګری څو ډولونه لري د فیسبوک ملګری د کار ملګری د ټولګي ملګری د کوڅې ملګری د ژوند ملګری تقریبا دا 15 ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده انسان ټولنیز موجود دی انسان ار دی چې د هر ملګری ته لاس ورکړي ملګری ولري ما یو اغه دارو پهنی یو لیکنه لوستله نو پاغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي استاد خویونو استاد عادتونو استاد زینو اجتماعي نیمګړتیاو نظارت کوونکی هم دی منم دی یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور کوي ته ملګری ولري ستا مانیټور تر سره کیږي او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګری چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دی او زموږ ساس په ټولنه کې دغه عاطفي ملګری ډیر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي څوک مثلا د خپل ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګری سره مخامخ سوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی د دې په ځای چې فکر دي سره آرامه سي پام دي سره غلط سي جنجالونه یې جوړ کړي دي داسې کوم چا سره مخ سوي یاستئ
بالکل انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي د وخت په تېرو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خور سره شریک سوي یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کې هغه نورو ته ورسي بیا د ملګري یو بل ته ځان ډیر ورسي
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي دا څومره غلط کار ده
بالکل ډیر زیات غلط کار دی او دلته ډیر عام دی دوی یو بل ته دوکې سره ورکې تا خبرې چې کړې وي هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي وګو سره شاسي نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسی سمولای زړه نسی ښه کولای نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډیره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپل د انسان ضرورت دی مګر په عین وخت کې د خپل ضرورت نسی پوره کولای
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دس ملگره ای چه دیگه خوی سام نوی، اغا کردار اعمال سام نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی، او اغا هم دی منفی خواهد جان سر بیایی؟
بلکل، او سی خوی با دو غو سی، زموش ساسی بد ملگری یا لکه بد پیکرونه دا سی دی، زموش بر خلیق زنی سازی جی، او بل چه دا کم ملگری زموش پا چاپیریال که دی، دا زموش دا بریاو سر هم تراو لری، شه هم درد وی خواخوشی وی، یوازې نصیحت کوونکی نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږ نیونکی هم وي، ښه خواخوږي درلودونکی هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګری په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګری کوي، دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګری. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصاف وي. ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته هم نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو، د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګری او د یو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې شته. سیدی ګوري او ډیره مشهوره خبره ده چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستا ناسته ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینی مثال لري. کله چې موږ ښه ملګري لرو، داسې فکر وکړي چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري، او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغسې یو څوک نه وه، داسې یو چا سره مخ سوي یاستئ؟
هو ته ډېره جالبه پوښتنه ده. دا ژوند خو داسې دی، انساني ژوند کې خو دا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم، زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، اباغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشاله موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره دا ده چې کله دې پوه شوې چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه، او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته باید خپلې اړیکې پیکه کړي، کمزوري کړي، او له صحنې څخه ځان لپاره و باسي په د سینې چې ته مثلا یو ورته زنګ وي مزه جو کې چې ورو ورځ از نو ستو نه شو کنه ما شوم ته کې چې موږ اوس نو ته که چې سوالونه ونه کوي خو د یو انسان لپاره دا یو خو خبره نه ده لیکن دا خه مسله ده چې په تدریجي ډول هغه سره اړیکه راکنه دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې چې بد ملګری ناسم ملګری غلط ملګری چې ستا لپاره ګټه نه وي ستا لپاره فائدنه نه لري ستا په ژوند کې هغه سره اړیکه کمی کوي پیکه کوي او بل اخر
رزو دیتا اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګری نورم غختلې کوي دوامدار کوي او دغه ملګرینا که هغه د نارینه و منځ کې که هغه د ښځو منځ کې وي دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او احتمالي ده په یو اړیکه کې او چې کله احتمالي او صداقت راځي دلته چل دوکه فریب ناسم او غلط مطلبونه د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل د ټول مسل تر خپله محمه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسایل دی لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ او تاسو په لاس کې ده. ان شاید موږ یو خو ورور نه لرو شاید ډیر ښه منګری
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
خیر سی ډیر مننه.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارل ویږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خدا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښ شونه دي. خو کچيري یو سیستم په دوغ سیستمونو کې پالچ او یا لمن زولار سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پیژدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلای او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، ډنډر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانې شکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا ډنډر ده. ډنډر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د ډنډر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې ډنډر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په ډنډر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخونکې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه یې انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده یې جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه یې پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا د چی ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي دا هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بله ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپله چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپلې اندازې فر کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی. یا د دوی خپله ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او د دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي سدي کلپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په وسر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د غوسخه یو ټوله مهمه برخه شمیرل کیږي. دوی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دي، خو هډوکي ته په نسبت ډول سره نرم دي او دوی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولې وو، ډیر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودي، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه. د سکلیټ کمزوره برخه په دې د کچيري دي ته تاوان ورسېږي. نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې د بل سره مشتي و په ډېر سره سم حرکت او سم فعالیت مستر سره کولای. د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې. هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یي. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول سوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د شویدلو د هډوکو شویدل اسانوي او د استقاق کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شورګونکي بندونه وګوري هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصره دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پراډه وسره شورګونکي هډوکي دي هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پراډه وسره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي. یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې اغلک د ورانه د هډوکی د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکی یا د ورانه د یو اوږد هډوکی په واسطه باندې لکه دته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکی سره نشلو سوی د چې 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپا بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل د چاغ خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کړه چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخ کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هله د چین ننني درس سره د خوانځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سر چودلے اماں